السلام علیکم. په کابل کې د مخام و بجیش په د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې ساعت ډیره برخه د ازادي په چپو کې بحث ته ځانګړې شوې ده. کوربه زما همکار احمد شیبر دی روسي سټوډیو ته راځي. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او پر اوسنۍ ستونزو خبرې کوو. میلمانه هم ورته رابلل شوی. هیله ده چې دغه بحث را سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پېښور په باړۍ کې شوي وسلوال او ځانمرګي برید څلور پولیس وژلي او شاوخوا لس نورې ټپیان کړي دي. د باړۍ د پولیسو د ماموریت مشر اکبرخان اپریدي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې برید نن سهار د دوو کسانو لخوا وشو چې لومړی په ډزو سره پیل او وروسته دواړو په بیلابیلو وختونو کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچول. د برید هدف په یوه ودانۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه وه چې د چارواکو په وینا ټپیانو کې هم دوه تنه ملکیان او پاته نور پولیس دي. تر دې وړاندې سیمه کې د پولیسو یو ویان ظهیر اپریدي مشهد راډیو ته ویلي چې چاودنه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. تر اوسه چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو وړاندې تر دې تحریک طالبان پاکستان د ورته بریدونو مسؤلیت منلی دی. بل لور ته د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅکله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر ټویټر لیکلي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون چهارشنبه کابل ته رسیدلی دی. په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په اعتراض کې سلګونو کسانو نن سهار په بغداد او په بغداد کې د سویډن پر سفارت برید وکړ او سفارت ته اور ورته کړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې اعلان کړی چې په بغداد کې د سفارت ټول کارکونکو خوندې دي او د غبري دي غندلې دي. په بیان کې د عراقي چارواکو لخوا د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د ساتنې په اړتیا ټینګار شوی دی. په دې وروستیو کې یو عراقي ځوان چې په سویډن کې اوسېږي قران کریم ته سپکاوی وکړ چې د کاري د اسلامي هوادونو سخت خبرګونونه وپارول. تمه ده چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین لپاره د څلور کلونو په مخه د وسلو مهماتو او نورو پوځي مرستو په برخه کې د 22 میلیارد ډالرو د لګولو پر وړاندیز بحث وکړي. دا وړاندیز له کیف نه د اروپای ټولنې د ملاتړ د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. او د هند په لویدیز مهاراشترا ایالت کې د ځمکې خویدنې په پایله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور تر خاورو لاندې شوي دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دا پیښه د سخت او پرله پسې بارانونو له کبله تیره شپه شوې ده. ویل شوي چې د ژغورنې ډلې په سیمه کې د ورکه شوو کسانو په لټون پسې بوخت دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې څه شمېر کسان تر خاورو لاندې را ایستل شوي دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. د طالبان او پاکستان پر اړیکو بحث لرو. یو وخت په کابل کې ناسو واکمنانو اسلام آباد د طالبان په پلوي تورنه و او نن سبا اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده. دا تورونه روانه اونۍ وروسته تر دې ډېر وپارېدل چې د پاکستان د پوځ مشر آصف منیر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټنځایونو موجودیت او هلته فعالیت ته اندېښمن دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته تهدید متوجه نه دی. بلې خواته د راپورونو له مخې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ګڼو بریدونو راپورونه خپره شوي دي. د دغو یو شمېر حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او په بلوچستان کې د یو شمېر بریدونو پړه تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې ده. د دې پیښو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ځانګړی استازی آصف درانی کابل ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبري وکړي. تر دې لید نه کتنې ورسره د طالبانو په اعلامیه کې د امیر خان متقی په وینا راغلي دي چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په داسې وخت کې چې د پاکستان د نن سیاسي ثبات ټکنی دی، د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بیا هم ممکنه ده چې په سیمه کې ثبات ته کار وشي. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک له اسلام آباد، د امریکا په وسکانسن پانتون کې استاد نجیب آزاد له امریکا، او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاش له کابل را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی خټک صاحب، که تاسو ته راشم او له تاسو واورو، د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ دغه ناندرې ستاسو په باور څه معنا لري؟
ډېر مننه تاسو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې ارز کوم چې دا د طالبانو پروژه چې پاکستان تقریبا داسې یو نږدې دېرش کاله نه په مخه بیایي، نو دې کې یو سلسله مشکلات هم شته. پاکستان خو دې لپاره دا کوله چې دوی په افغانستان باندې یو هژمونی یو غلبه ترلاسه کړي، او افغانستان یا بیخی یو قسم ته پنځم ایالت خپل وګرځي، او یا دا دی چې تحت الحمایه سیمه کې بدل کی، او د غرب لوبه کې هم دا خبره راځي، ځکه چې غربیان هم غواړي چې دا کیسې مرکزی آسیا ته جهاد دا خبره نږدې کی. نو لہذا اوس پورې خدا اوچلی دا خدا دا چې دا ٹی ٹی پی والا خبره کې پاکستان ډیر مشکل کې ځکه راغی چې پاکستان به همیشه دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو، دی به وی چې د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي، او دا هغه چې کوم دي ٹی ٹی پی چې دي دا د هندوستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ڈی ایس په نومېدل چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګېده چې اصل کې دا ٹی ٹی پی او طالبان خو یو خلک دي، او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو، مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو، الته کې جنگ کې برخه اخیستې وه، هغې نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغې د امیر نه، او د هغوی اطاعت کوي او د هغې اوامر مني. فلهذا هغوی ٹی ٹی پی دلته کې بندي خانون هم کابل کې خلاص شول، او د امریکې چې کومې سلابې پرېښې وې هغه هم برخه هغې ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. نو دلته چرال د هغې دلته کې فعالیتونه پیل کړل، او پښتونخوا ایالت کې ډېر په لویه کچه عملیات شروع کړل، او دې دلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې دې کې دوه درې خبرې بدلې. یو دا دی چې دوی یوازې ترګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کواٹ کې بنو کې هر ځای پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا، یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله، دوی هم داسې اعلان کړی دی. دویمه خبره دا ده چې دوی حمله چې دي دې کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی قواو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي، فرنټیر کور باندې کوي اف سی. نو دویمه خبره دا ده. دریمه دا ده چې دوی چې کوم دا هغه راغلي دي دا وسلې راغلي دي دا نوی وسلې دي، او د پاکستان پولیس مخه نه نیسي، پښتونخوا پولیس والو ډېر تلفات ورکړل. نو دا یو بل مشکل دی، او څلورم مشکل چې پاکستان لپاره ډېر جدي دی هغه دا دی چې دوی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه، پنجاب لپاره، بلوچستان لپاره هم سازمانونه اعلان کړل، او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي. نو دا هغه خبرې دي چې پاکستان یې تشویش کې چولې دي.
ډیره مننه خټک صاحب. آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو ازادي راډیو ته په وروستیو کې ویلي وو چې دا د پاکستان لوبه ده، لیکن څرنګه چې خټک صاحب تشریح کړه او وروستیو کې لږ تر لږه په تېره یوه اونۍ کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو لري، دوی ډېرې حملې کړې دي، تاسو د ټي ټي پي ډلې ته په څه سترګه ګورئ؟
سلامونه درنښت تاسو ته، درنو میلمنو ته. زه نن هم هماغه خبره کوم چې د قراین او اسناد او وختونو ته وګورو. د 2005 راته دی په پاکستان چې ځانته یو خزبرده په سیمه کې البته یو ډېر قدرتمن سیوا ځانته وایي، یو پیاوړي اردو لرون کې ادعا کوي.
بلې اساس شپ ژغ مقدس اساس شپ سراورو آزاد صاحب، ستاسو آواز نه راځي. بیرته بل سره تاسو ته زنګ وایو، ستاسو ټلیفون رابطه ټینګه شي.
تر هغه پوري به زه تلاش سب ته ورشم. د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاش، تلاش سب تاسو څه فکر کوئ چې د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ دغه اختلافات په څه معنا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د میلمنو دی وخت په خیر وي. فکر کوم چې دلته اهداف متفاوت دي او د متفاوتو مفکورو پر بنیاد باندې جګړه روانه ده. البته اقتصادي اړخ هم دلته ډېر مهم او اساسي رول لوبوي. په یاد ولرئ چې پاکستان اوس د دوو خطرناکو لوبو سره مخ شوی دی. اول داخلي اقتصادي سیاست او د اقتصاد د مدیریت له لاسه ورکول او د بحران سره ځان مواجه کول. دویم داخلي جګړه یې په پراخېدو باندې ده او سیاسون یې اوس هڅه کوي چې هر یو ځان پاک وشي او آینده د مسؤلیت نه ځان خلاص کړي. په یاد ولرئ چې په لنډو وختونو کې به د دوی په کابینه باندې ماتې په دا خاطر ګډه شي چې هر څوک به د خپل موقف څخه او د محکومین سبا ډارېږي او استعفا ته به اړ کېږي. دته زه داخلي اراج مرج او سیاسي اقتصادي اراج مرج ویایم ډېر خطرناکې پایلې لري.
تلار صاحب مننه. البته د پاکستان اوسنی حکومت تاسې هم ټاکل شوی ده چې د اګست تر اتمې پورې واک موقتی ادارې ته وسپاري. د آزاد صاحب سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شو. آزاد صاحب، که اوس تاسو نظر په لنډو واخلو،
نو دغه ستر عملیاتونه چې دوی هلته پاکستان کې وکړل، البته په پښتونخوا کې، پښتني سیمه کې، د طالبانو د ټي ټي پي یو مشرتابه هلته نه ونیول شو، نه ووژل شو. البته د یادونه ده چې دغو ټول عملیاتونو پر سر باندې د پاکستان په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو څخه د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په نوم باندې میلیاردونه ډالر واخیستل. بل بحث دا دی چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي کوربتوب کوي. ټي ټي پي په درې برخو ویشل شوې ده. هغه د نور علي مسید کومه ډله چې په پاکستان کې ډېر جنګیالي دي، مثلا د حافظ ګلبدر ډله په خوست کې ده، همدارنګه د بیت الله مسید په نامه چې کومه ډله ده هغه په کابل کې ده، او دا ډېره برخه یې اوس شمال ته انتقال شوه. او دغه ښکاره باندې سراج الدین حقانی د پاکستاني چارواکو، د پاکستاني ملایانو او د ولس په نوم د خلکو راغلو استازو کوربتوب وکړي، منځګړیتوب یې وکړي ټي ټي پي او د پاکستانیانو تر منځ. نو په دې کې شک نه شته چې ټي ټي پي هلته شته، لکن دا ټي ټي پي د 2020 په دې کې په دومره لویه کچه باندې څنګه راوستل افغانستان ته، دا بحث دی. کله چې موږ د جمهوریت په مهال باندې تل د اسنادو او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي، د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ د کرښه په اغزم تار نیولې ده، او هغه مالا اخلي واک 2000 کې شته ویل چې دوی 2500 نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعال دي، او هیڅ امکان نه ترهګر دي دغه اغزم تار څخه راوړي او همدارنګ دی بیا دغه 2500 پوستو څخه راکیږي افغانستان ته راشي. امدا پښتنه نه نه پیدا کیږي چې نن د افغانستان څخه څنګه هلته څوک ځي او هلته عملیاتونه کوي. لہذا زه په دې باور یم لکه په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې چې پاکستان تل د غیر ناټو ائتلافي هیواد ثابتېدو هڅه وکړه امریکا لپاره، نن هم د ترهګرۍ د قرباني یو تمثيل دی. د ترهګرۍ
سره د مخکې آزاد صاحب، آزاد صاحب مخکې او بخښه مخکې خټک صاحب هم په دې برخه کې توضیح ورکړه، او تاسو ته نن هم خبر لرو چې ډیر سخت بریټ په باړه کې شوی دی او پولیس پکې وژل شوی دی. هغه یو تصویر خپور شوی دی، البته ازادي راډیو نه تاییدوي. هلته تانه سلامت لاندې لیدل ده. په بلوچستان کې د جولای په 12 باندې په بریټ کې 12 پاکستانی عسكر وژل شوی دی. په د اسوسییټډ پریس اژانس البته دا راپور ورکړی دی. په ژوب کې حمله وشوله، په بنو کې حمله وشوله، په پېښور کې د باړی تربیت 2 ساعته مخکې د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې حمله وشوه، بیا هم په پاوز حمله وله، تر دې مخکې د پېښور په حیات آباد کې په اف سی ځواکونو حمله وشوه. نو دومره حمله بیا هم لوبه؟
زه هم دې ته اوس راځم. د پېښور حمله به ستاسو په یاد دي چې په پولیس لاین کې وسوله او ډېره لویه چاودنه وه او ټول مسجد را کښېناستی. پولیسو د پولیسو لوړ پوړو چارواکو چې په دغه سیمه کې ووسي هغو د هغو ادعا سوه هغو کله خپل تفتیش وکړي هغو دا 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 نه ځان مرګ و نه دا د بلې خوا راغلی دی. باید د پاکستان د دوی په اصطلاح باندې چې خفیه ایجنسۍ یا ادارې باید د دې ځواب ورکړي. د پاکستان یعنی د پېښور پولیس باندې چې کوم چاودنه وشوه پولیسو مخامخ دا ادعا وکړه چې دا د پاکستاني استخباراتو کار دی. راځمه بلې ستاسو د پوښتنې بلې برخې ته. څومره چاودنې چې په تېرو شلو کلونو کې آخوا ته شوي دي دا ټولې چاودنې دا یعنی نه ویشتل چاودنې دا په پښتني سیمه کې شوي دي. په پاکستان په پوځ کې چا راویشتل شوي ډلې دي پنجاب رجمنټ دی بلوچستان رجمنټ دی یا د سرحد رجمنټ یا ځواک دی. کله چې پوځیان هم تر بیل پر مړ کېږي هغه پښتانه دي او د دې تر څنګ دا وړ مسله زموږ په یاد ده چې هغه پولیس افسر چې د ننګرهار کې مړی وموندل شو اخواته واړول شو نن هم په پولیسو باندې چاودنه کېږي دا پولیس به پښتانه دي یعنی اقتصادیت دی که نور نظامي ځواکونو باندې
مننه آزاد صاحب مننه مننه
نو لهذا د تمثيل لپاره به تاسو څه کوئ نو د ښوونځي کې راځئ
مننه مننه خټک صاحب څه فکر کوي چې دغه ورستي حمله د لکه څنګه چې تاسو مخکې هم تشریح کړې د پاکستان امنیت ته څومره تهدید دی؟
اصلا وضع ډېر تیزی سره بدلیږي. یو پخوانی تحلیلونه دي یو تازه اوس باید خبرې وکړو. دا ژوب کې حمله چې وه دا حمله یوازې پاکستان کې داخلي خبره نه وه. دا هغه ځای دی چې کوم ځای نه د پاکستان او د چین د کوریډور چې تجارتي کوریډور د دې جنوبي د دې غربي لارې په دغه ځای تیریږي. نو دا خو چین سره تشویش جدي چې آیا دا لارې مسوله ده د دې لارې باندې چین به تلی راتلی شي. گوادر ته چې کومه ډیره اسماعیل خان نه دا نصر باندې ژوب ته ځي او ژوب کې بیا دا حمله وشوه نو د پاکستانی جنرال ځکه کوټې ته په منډه لاړو او ځکه خشم وکړو ځکه خبرې وکړې چې چین ته اطمینان ورکړي چې پاکستان د دې بخلی شي. او بیا تاسو ولیدل چې یعنی هغه چې کله پاکستانی جنرال دا وی چې په دې حمله کې افغان اتباع هم ګډون درلود ځکه چې هغه جهاد پاکستان والا چې اعلان وکړو نو یو انتحاري سره چې انتحاري حمله کړې و مړ شو هغه افغانستان ادرس وخدو. نو امریکا وویل چې نه موږ خبر یو چې افغان مهاجرین دلته کې په دې فعالیتونو کې ګډون نه لري. او واقعا چې افغان مهاجرین خو ګډون نه لري خو دلته خو چا د افغان مهاجرینو خبره نه وکړي اتبا خبره کړې و. نو د دې اچھا دې پورې خبره کوم چې د چین او د امریکای خبرې دې کې داخلي دي دا د وی نوې لوبه چې دا ځکه چې پاکستان چې دی دا په خوا بو د امریکای او طالبانو منځ کې ضامنو چې سو پورې دوه معاهده نه وشوي. دوه معاهده نه پس امریکا او طالبان نیخ په نیخ خپل کېړی کې لري چې کدي خبرې کول غواړي دوه کې کی دي دوه افریقا امریکای استخبارات نظامیان سیاسيون راشي ای خبرې وکي او خو اوس پاکستان چین او طالبانو منځ کې ضامن دی. نو چې پاکستان چین ته تضمین کړی دی چې طالبان وو چین سره ملګرتیا کوي په دې کاریډور کې به شاملېږي مګر چې امریکا دا وویني نو امریکا فشار واچي طالبانو ته وایي چې بشري حقوقو خبرې راوچتې کی هغه دلته کې ترګري خبرې راوچتې کی هغه دلته کې د مخادره موادو خبرې راوچتې کی هغه چې د تحریم دی د سفرونو باندې هغه لاس ټینګ کی. نو لہذا پاکستان باندې امریکا فشار واچي دا آی ایم ایف سره صندوقي وجې بیل ملل چې پاکستان ته اوس پوری دا غنور کول دا پیسې نور کولې سو میاشت نه پاکستان ځوړندو لکه دا دې پیسې دا بغران جلو بدا د کې یعنی د چینو د امریکای دا عوامل چې دا هم نظر کې ساتل پکې دویمه پاکستان کې داخل کې یو مشکل دی. عمران خان دی پاکستان کې اسټابلیشمنت شي ورته وایي د کې اردو یعنی فوج دې کې د قضا ستره پوړې چې دي دا ټول بلګر دې کې دوه ډلې دي. یو ډله ده چې عمران خان شاته ولاړه ده هغه طالبانو په حق کې دي. یو دا دی چې دا د زرداری دی او دا شهباز شریف دی چې د کوریډور غواړي او دلته کې او دا اوسنۍ جنرال مرسره وزید رسیزم مرسره ولاړ دي دا بل ډله ده. نو پاکستان کې یو ډله نه ده چې دا خبرو ته نو کړه طالبان څنګه عملیات کوي یو له سره عمران خان سره کومک کوي ځکه چې هغه سره نږدېوالی لري. نو دا داسې ډېره ساده لوبه نه ده چې سړی داسې هغه ځنه چې بزنس کاله مخکې خبرې ورباندې وکړي.
مننه خټک صاحب. البته د عمران خان خبرې چې تقریبا هر ورځ د یوټیوب للارې وینا ورکوي، هغه د پاکستان راتلونکی ډېر خطرناک بولي. هغه وایي چې پاکستان مخ په ځوړ روان دی. د تاسو خټک صاحب د امریکا د ملي امنیت د ویان څرګندونو ته اشاره وکړه، جانکار وي همدا تور روانه اونۍ په یوه خبري غونډه کې رد کړ. دغه لنډې څرګندونې سره اورو، بیا بحث ته دوام ورکوو.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربی و. تلاش صاحب، کله تاسو چې په افغانستان کې استی واورو، په کابل کې طالبان څه وایي د پاکستان په برخه کې؟ دا جنې چې تاسو لیدلې مطلب مې درې عام طالبان
هم طالبان اول غواړي چې په افغانستان او په پاکستان کې امن راشي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ټول هاو کې اقتصادي ثبات رامنځته شي، او غواړي چې هغه تورونه چې 2011 کال نه تر 2016 کال پورې امریکا طالبانو د ترهګرۍ ډلې نوم یوش، هغه ثابت کړي چې اوس ترهګري چیرته ده، کومه ده، مواد مخدر څوک صادروي، معتادین زیات څوک لري، قاچاقبران څوک زیات لري، مهاجرین خدمت لري، او څوک کولی شي چې په سیمه ښه مدیریت وکړي. او
تلاش صاحب، یعنی په د طالبانو کې کوم چې تاسو وینئ، په دوی کې داسې کسان شته چې دغه کوم اسلامي نظام چې په کابل کې دوی ټینګ کړی دی، د دې پلوي وي چې په اسلام آباد کې هم ورته نظام ټینګ شي؟
دا مفکوره زه فکر کوم چې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ متفاوته ده. ټوټل په دا فکر نه دي چې کوم نظام په افغانستان کې دا د پاکستان کې تعلیم شي. ولې دوی ته د اسلامي امارت لوړي او رهبري بیا یوه لاسوهنه په یو بل هېواد کې ګڼي چې دغه فکر کومه لازمه نه ده. ولې هر هېواد ځان ته خپله پالیسي، تګلاره، اصول، مقررات او قوانین لري. که چېرته طالبان کټ مټ وغواړي چې خپل نظام دې په پاکستان کې تطبیق کړي او تطبیق وکړي، زه به فکر کوم چې دا به بیا یوه لویه بله ناندرۍ رامنځته کړي د امارت او د پاکستان د نظام ترمنځ. نو دا مفکوره فکر کوم چې د دې په ذهن کې په اکثریت
مننه. آزاد صاحب، د امریکا او د پاکستان روابط هم په وروستیو کې پخوا هم په تیرو شلو کلونو کې ورو ورو خراب شوي وو، خو په وروستیو کې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی امریکا ته سفر وکړ او بیا کومه اعلامیه خپره کړله له جو بایدن سره، په هغه اعلامیه کې چې دوی دواړو وویل چې ترهګر له پاکستانه په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي، دغه مسله چې تاسو په امریکا کې اوسئ، د امریکا رسنیو بیا وروسته هم وشاربله او په امریکا کې دا سیاسیون څه فکر کوي چې دا په څه معنی؟
مکتبه سوران ته داسې تاسو په څنډه راځم، ډېر مختصر نه دا ونه کوم چې کوم عملیاتونه نمونه چې ما واصل دا ډېر سره عملیاتونه وو، او دا په بلین ډالر سره دا مې کې کوه، خو دا د 15 کلو مخکې خبره نه ده، دا تر اخیری عملیات 15 کال شپږ کال مخکې شوی وو. نو خبره دا وه چې په دومره ستر عملیاتونه کې چې ونه توانې د چټکۍ مې حساب وو وښ نه دا په دې معنی چې البته
آزاد صاحب کبا سم د سیبي ناټو او تقریبا 500 وادونو په افغانستان کې طالبانونه وشلو ختمه نکړل، نو دا خو بیا بل باسته کدی بل سوال تر شو چې دی مودی او دی بایدن د اعلامې په برخه کې په امریکا کې څه نظر دی؟
په ګوري په امریکا کې د پاکستان په حق لباندې، د پاکستان پر د کروڑو په حق لباندې دا د نن بحث نه دی، د سایکلون عملیات صاحب دی په پاکستان، د پاکستان پر مسایل باندې امریکا خپل نظر هم لري او خپل تار هم لري، او یو د ټول شایر ښکار هم دی. لکن په واشنگتن کې یو سیاسي اصطلاح یا نریټیو چې کارول کیږي هغه همیشه هم دغه چې موږ پیرو چې دا بد خلک دي، دیر بعد ګایز، لکن موږ بیا هم کولای شو چې سره کار وکړو ځکه موږ ملي ګټه دا ایجابوي. نن هم د پاکستان سره په متحده ایالاتونو کې سره د سره د مودي راغی او دغه سره د متحده ایالاتونو خپل اړیکې دي، لکن په سیمه کې د افغانستان په قضیه کې په نور قضایاو کې پاکستان ته متحده ایالاتونه ممکن سبا بیا هم ضرورت ولري او دا ضرورت په دې بنا باندې کیږي چې د یو پروجیکټ په شکل باندې همیشه سوی دی هر هغه مهال چې اړتیا سوې ده پاکستان ته څه ناڅه ورکول شوي دي او خازن اخیستل سوی دی. البته د افغانستان په خارجه کې نوی کوم شی چې لیدل کیږي دلته چې د متحده ایالاتونو کوم سیاسون په کوم نظر دي یا کوم پالیسي چې اوس غوره شوې ده هغه تر ډېره بریده پورې د افغانستان په قضیه کې د قطر شکلتیا ده. د قطر د شکلتیا سره د پاکستان کوم رول چې و د متحده ایالاتونو په د اوږدمهاله جیو پالیټکس کې په دې سیمه کې په هغه کې د پاکستان رول کم شوی دی او د پاکستان رول د کمېدو سره سم په سیمه کې یا په پاکستان کې به نام نه راځي تر څو پورې هغه رول د پاکستان یا بل څوک وانخلي. په ټوله کې د پاکستان لپاره په متحده ایالاتونو کې د پاکستان په حق باندې هغه څه نظر چې هغه واقع بینانه نظر وي او ټول په یو وخت له د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسي په خپله پالیسي کې دغه څه راونغاړي چې هغه د پاکستان هغه ډول چې دی هماغه څه معرفي چې دا څنګه نن څنګه پرون وو نه به سبا وي ځکه چې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د بهرنیو پالیسي او منځنی آسیا او خطر مدني ختیځ د لپاره چې کوم پالیسي دی دی هغه په وضعیت پورې اړه لري چې څومره کله د چیز لپاره څوک چاته اړتیا شته. نو د پاکستان په حق باندې د متحده ایالاتونو په هغه په ټوله کې په لویه کې پالیسي کې څه تغییر نه پرون و نه نن شته نه د مودي په څو واره نور هم راشي هغه تغییر باندې رانشي.
مننه خټک صاحب د دې مودي موضوع ته ما اشاره وکړه. په دې باندې عمران خان سخت انتقاد وکړ چې د پاکستان حکومت دا جرأت نه لري چې عکس العمل ښکاره کړي. په پاکستان کې دننه دغه سوی خبره چې کوي امریکا له هند سره یو ځای دا هم د پاکستان په سیاسي ثبات باندې تاثیر نشي کولای؟
یقینا کولای شي. او عمران خان دا خبره ځکه کوي چې اصلا هغه غواړي چې د پاکستان د اوسنۍ لوی درسیس چې دی بے اعتبار کی هغه وایي چې دی ضعیف سره دی او دی تصمیم نشي نیولې دی یارندوکې دی کنه یو کس ته دی ناکامه هغه د لوی درسیس دی یعنی هغه اوسنۍ ځکه چې عمران خان ګوند چې دی هغه د خیال دی چې دا لوی درسیس څو پوري وي نو دی قدرت ته نشي راتلی. نو د هغه د شهباز شریف صدر اعظم په ځای باندې هغه د لوی درستیز مخالفت زیات په شدت سره کوي. نو دا بیان په دې رڼا کې تاسو ورته وګورئ او پاکستان به سبا تکیږي د کې شک نشته. پاکستان یو اقتصادي توګه په سبا ته دی په سیاسي توګه باندې انقلاب سره مخامخ دی او په نظامی توګه تاسو وګورئ چې د دوه ایالتونو کې جنگ دی یعنی پختونخوا کې دا ټي ټي پی دا او په بلوچستان کې بلوچ بلیګراو سره جنگ دی. نو پاکستان خو ثبات ډیر سخت چیلنج پیښ دی.
او البته د عمران خان به بیا هم زیات کم عمران خان خو په خپلو خبرو کې تکرار دا وایي چې پاکستان په ډیر بد حالت کې دی او کې چیرته د خو البته د خپل ګوند لپاره هم دا خبره کوي. خو بل لور ته خټک صاحب فکر نه کوي چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوز دننه هم ځینې اختلافات شته او د پاکستان په پنجاب کې مهم سیاسي کسان ډیر سخت سره مخالفان شوي دي لکه فرزند نواز شریف او د عمران خان ډله؟
بالکل تاسو صحیح پوښوي. د جنگ د قدرت جنگ پنجاب کې تننوت دی او د کې دا خبره یاد ساتي چې پاکستان اردو په خوا هم کینګز پارټي چې ورته وی لاس پوسی ګوندونه جوړ کړیو لکه چې کاف لیګو جنرال مشرف جوړ کړو تاسو یاد شي یا پیپلز پارټي پیټریاټ پیپلز پارټي نیم یو ډله به کړیو خو هغه مشرف جوړ کړیو مشرف چې ختم شو هغه هم ختم شو. دا عمران خان ولا پروژه چې دا دی یو فرد یو جنرال پروژه نه و دا دی اردو پروژه و دا دی 2011 نه شروع شو چې کله جنرال کیانی لوی درستی جو جنرال کیانی دورې نه شروع شو او پاشا استخبارات رئیسو بیا جنرال رین شریف چې هغه لوی درستی شو او جنرال رضوان اختر استخبارات رئیسو دا ادامه ولرله بیا جنرال پاشا راغې زهیر الاسلام او بیا وروسته بل لوی درستی استخبارات خدا دا یعنی درې لوی درستی ځان چې هغه دا د کې دا ټول اردو پروژه وا نو چې دا اوس پروژه په شا لاړه دی اردو کې ډېرې ریښې پیدا کړې دي او د اردو یو برخه عمران خان سره ملګری ده دا ذکر هغه اوس په ولار دی میدان کې دی نیول نشي او دا د قضا یو برخه هم ورسره ولاړه ده دا لوی قاضی چې دا قاضی القضات چې اوسنی دی چیف جسٹس نو دا یو لوی پاکستان کې چې د قدرت ډله چې کوم پنجابیان دي دا دوه ډله شوي دي یو ډله نواز شریف او زرداری سره ولاړ دي بله ډله چې دی هغه عمران خان سره ولاړ دي او دا اوسه پورې ماته حتمی ماته نه دی خوړلې عمران خان ډله اوسه پورې میدان کې شته او څو ورځو کې دا راتلونکي درې اونیو کې پته لګی چې دوی یعنی حتمی ماته خوړو کنه دی خوړل
خټک صاحب د پاکستان تر د سیاسي بے ثباتۍ پورې چې د عمران خان د خبرو په استناد زده خبر هم وکم عمران خان دغه رقم تورونه پوری کوي لکه پښتون خورنې غورځنګ چې په جنوب برخو کې دا خبرې کوي چې د پښتنو کورونو ته پوځیان ورننوځي د کور مالونه لوټي او هر څه ماتوي او لزان سره یوړي د عمران خان نن سبا دغه تورونه پوری کوي چې د دوی د پی ټی آی د پلویانو کورونه پوځیانو لوټ کړی دي پولیسو رغلی دي خلک یې وهلی دي دغه تورونه فکر نه کوي چې هغه د سیاسي اختلاف تر سوی لوړ شوی دي چې په دې ساته باندې پوری کیږي
نه د خلک فرق دی پی ټی ایم یا نور خلک چې دا خبره کوي او عمران خان چې کوي په دې کې توپیر لري توپیر دا دی عمران خان یوازې چې کله پی ټی آی والا ونیول شي یا پی ټی آی په کور باندې خلک ورننوځي پولیس یا فوج یا څوک نو دې یادوي مگر دې د اوس نوې اوس نن مثلا په تیر او اته څلوي ساتو کې دومره بلوچ فوج اوچت کړل دې هغه بارا کې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی د دې په حکومت کې خلک نیول کې دل دو هغه بارا کې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی اوس چې مثلا وزیرستان کې دې عملیات کوي خلک نسی هغه بارا کې دې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی دې یوازې چې پی ټی آی ولا ونیول شي دا وایي چې پاکستان تاریخ کې لومبي ځله گرفتاری وشو حالانکه دلته کې موږ خپل ټول کالونه کالونه بدی خانو کې تیر کړی دي اسی دې پورې خبر کوم چې هغه یعنی هغه فوکس چې دی پی ټی آی باندې نه پی ټی آی نه بهر
خټک صاحب زما مطلب دا و یعنی د چې کله د پنجاب دننه د دغه رقم اختلافات خبره کوي او سندونه هم وړاندې کوي نو دغه پنجاب بیرته په سیاسي لحاظ څنګه متحد کیږي
دغه مشکل دا چې دیتا یو لارا د دې لپاره عملی لارا دا وا چې د ویلی وی چې تیر په هیر سیاسي ګوندونو راشي چې موږ په کینو او په ګډا یو لاهیه جوړ کړو چې د اردو یا جنرالان څنګه د سیاست نه وباسو دا لکه چې بنظیر بوټو او نواز شریف په 2001 کې خپل پخوانی اختلافات چې دغه سي اختلافات لکه اوسې عمران خان او د دې په منځ کې دي هغه ختم کړل او چارټر اف ډیموکراسي یا میسا کې جمهوریت په نوم یو معاهده وکړه دې هغه ته ماده نه دی وای د خیال دی چې زبو اردو تر فشار لاندې راولم او دې ته مجبور کما چې هغه ما سره بیا خبرو کی او اردو زما شاته ودرېږي چې ودرېږي نو زبو دینه د نور خلک په اردو باندې و هم او قدرت په بیا واخلم دې ته ماده نه دی چې راشي نور سیاسي ګوندو سره کینی او مبارزي لاله سیاسي مبارزي لاله جنرالان دي سیاست ته وباسي د خپل یعنی یو قسم ته ستراتیژي شته هغه باندې باید سره
مانا خټک صاحب تلاش صاحب ستاسو په باور د پاکستان پلاوی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی دورانی چې کابل ته ولاړ او له امیر خان متقی سره یې وکتل هلته بیا په اعلامیه کې دوی وویل چې خبرې به کوو او په سیمه کې به د ثبات له خاطره کار کوو له دې کار نه مطلب څه دی
فکر کوم چې پاکستان احتیاج سوای د سیاسي احتیاجات لري اقتصادي احتیاجات لري استخباراتي او نظامی احتیاجات لري نو زه په دې نظر یم چې دای وس هڅه کوي چې خپل تیر وطن چې په سلمیشت کالو کې د افغانستان سره وکړي هغه تیر وطن جبران کړي او وکولای شي چې د خپل بے ثباتی سیاست نسبتا چې د افغانستان د سیمې او د افغانستان د هیواد نه دوی خپل ډاډ تامین کړي نو هڅه کوي چې د امارات له چارواکو سره ډېرې صلحامیزي او ډېرې خوږی خبرې وکړي او د دې په ترڅ کې دوی وکولای شي د افغانستان د هیواد څخه یو خواړه ډاډ شي د بل خانه ودا هم پوسی چې ټي ټي پی نه تم ویلیږي او د دې بل خانه هم بلوچستان بلوچانو ته انګیزه نه ورکول کیږي او د بل خانه پوسی چې ولا افغانستان د پاکستان سره منظم ترانزیتی اړیکې او تجارت غواړي او د بل خانه هم دوی هڅه کوي چې په مختلفو سکتورونو کې د افغانستان لپاره اقتصادي کریډیټ ورکړه. دا به د دې لامل شي چې تیرې څلوېښت کلنې تیروتنې نو تر یو حده پورې چې پاکستان سیاسي ثبات ته ورسیږي افغانستان یې ملاتړ وکړي.
مننه تلار صاحب. آزاد صاحب، مخکې تاسو دا وویل چې لا هم تر اوسه پورې داسې تاسو ته ښکاري چې د واشنګټن او اسلام آباد روابط د پخوا په څیر دي. په واشنګټن کې خلک د سپیک پروژې ته تشویش نه لري، ځکه چې د غرب خو لوی حریف په ټوله نړۍ کې اوس یوازې چین پاتې دی.
افغانستان لپاره هم مهمه وه، د چابهار بندر په پاره کې ایران مشکلتیا د ایران رول، یعنی متحده ایالاتونو د پاکستان او اسلام آباد د دواړو پروژې خپل وخت باندې له ستونزو سره مخ دي، او یو ډول نه یو ډول پنچ سره د چابهار کې هندوستان چلند متحده ایالاتونو سره نن هم شیاړي کړي، فورنیم شیاړي کړي، لوځي نه ادي خپل سره اړیکې نه درلودي. نو سره دې چې خپل رول وړي زیات پنګه شو نه کړي، ولکه ما پروژه پنچ شو.
البته چابهار خو لا هم فعال ده، چابهار خو
هغه ډول چې دغه پیغه باندې کار وسو د افغانستان رول، افغانستان دغه څخه هیڅ استفاده ونه کولی.
سو خو بیا بېله خبره
انعکاس سو هغه څه ونه شوله. راځو د سیپیک پروژې ته. سره د دې چې چین په نړۍ کې دوهم اقتصادي هیواد یا حد اقل هغه دویم تولیدي هیواد دی، د متحده ایالاتونو سره سیال هیواد دی، لاکن په اقتصادي لحاظ باندې د متحده ایالاتونو 90% فابریکې اوس هم په چین کې دي، د متحده ایالاتونو فابریکې. او په متحده ایالاتونو کې به تاسو هر دوم شاید مېد چین په نامه باندې ووینئ، چې هغه هم یوه اړتیا ده. د سیپیک لپاره په پاکستان کې خورا ډېر دغسې یوازې پاکستاني پوځ نه دی، هلته هر دویم ډله، هر دویم تنظیم یا هر چې ورکول کېږي همدغسې یوه روحیه لري، په همدې روحیه راپیدا شوی دی چې هغه ډېر زر کرایه کېدلی شي. یعنی د چین دپاره په سیمه کې هغه اقتصادي کومه پانګونه چې چین کوي، هغه بل چې دی غواړي چې ځان ونښلوي د اروپا سره په ځانګړې توګه، هغه د یغه ګواښل د متحده ایالاتونو دپاره خورا ډېر اسانه دی. یعنی د پاکستان د پوځ تر څنګ هلته نورې دغه نیابتي ډلې چې
سوال دا و چې امریکا دې ته خوشاله ده چې د سپیک پروژه بشپړه شي؟
نه، امریکا هیڅ هغه پروژې ته خوشاله نه ده چې هغه د په سیمه ییزه کچه باندې هغه څه یو اقتصادي کمربند رامنځته کړي چې په هغه کې د چین اقتصاد لا وده وکړي. په هیڅ عنوان یوازې سپیک مسله نه، یا د بیلګې په توګه مثلا د یوکراین او د چین د مسلې را په دې خوا، د روسیا د مبارشه د یوکراین د روسیې د مسلې را په دې خوا، روسیا چې د کوم اقتصادي ستونزو سره مخ شوی، کوم بندیزونه چې ولګېدل، فقط د متحده ایالاتونو ډېر رول و. یعنی هغه هیوادونه چې زبرځواکي هیوادونه دي، هغه هیوادونه چې اقتصادي ودې ته خپل اقتصادي ودې ته ورځ تر بلې کار کوي، یوازې سیپیک نه هر هغه پروژه چې هغه د چین اقتصاد ته وده وکړي، متحده ایالاتونه هغه ته نه ده خوشحاله. نو دغه د پاکستان د ډول اسانه کار دی، خو پاکستان چې دغه بحث به تر راځي په دې مسایل کې د واشنگتن پالیسۍ کې، هغه همغه یو کرایي نیابتي ډله د ټول پاکستان چې هغه د چین، دغه د روسیې، هغه د سیمې لپاره که متحده ایالاتونه هر وخت ډېر ډالر ورکړي هغه کارولی شي. لهذا هغه اندېښنه واشنگتن نه لري، او واشنگتن په خپلو دریځونو کې په څلورو ساعتونو کې خپل تغییر راوستلی شي، او یو تغییر تر ډېره بریده پورې د دې یو اصلاح کوي د ګیر د منی، بس هغه مسله ده چې پیسې ورکوي، نو دوی مسله حل کیږي.
مننه.
لهذا هغه اندېښنه چې فکر کېږي په واشنگتن کې نشته.
مننه آزاد صاحب. خټک صاحب، د سپیک موضوع یاد کو، څرنګه کسام تاسو یو اشاره ورته لرله، آیا د سپیک په پروژه باندې غربیان خوشاله دي؟
خوشاله نه، بلکې داسې خفه دي چې هیڅ پریدي نه. دا 2014 کې چې نواز شریف سکوت کړو، کودتا چې شو، عمران خان دغه کودتا مخوف چهره و، مګر شات خو جرالانو هغه دې د پاره شوی چې سپیک مخنیوي وکړي. عمران خان درې نیم کال حکومت وکړو او 2014 نه لري هغه حکومت، یعنی پاکستان خلکو لپاره هیڅ نه کړي، خو دوه لاسته راوړنې، یو دا چې سیپیک ودرولو، دویم دا چې آی ایم ایف
د صندوق کې وجی بین المللي دای راوستو چې پاکستان په مری کې ناستو او پاکستان ته وشي چین سره چې کوم ورکړه راکړه کوي مونږ نه اجازه تخلي مونږ خبرې نو دا خو سی سی پی خو لویه جګړه ده غرب دی او دا دوه معاهده خو شوې دي د پاره چې طالبان راولي حکومت ته سکوت ورکی کابل کې دولت ته سکوت ورکی او ترګری بیا راشي د ترګری خلاف نوې جګړه مطرح ده دا ٹی ٹی پی او دا داعش یو قسم ترغلی دی دا پاره دی چې د ترغری خلاف چې غرب کا منوی جګړه پیل کړي دی هغه پر جواز یا میدان جوړ کی لہذا سی پیک هو اس قیمت پر امریکا نه پری دی او غرب نه پری
خو خټک صاحب دلته سوال دا دی د پاکستان دننه سیاسیون او د پاکستان پوځیان او د نور دوی په دې ټینګار کوي او د فکر کوي چې سپیک نه وي نو پاکستان خو هسې هم د هند له سیالي وتلې دی نور به هم وضعیت ډېر خراب شي که دوی په دې ټینګار کوي دغه له غرب سره به څه کوي
داسې خبره ده دغه پاکستان لپاره لوی مشکل دی کې شک نشته دا آسان کار نه دی خدا دې چې پاکستان بل لار نه ځکه چې غرب چې دی غرب اقتصادي توان له لاسه ورکړی دی هغه دې جوګه نه دی چې مثلا سی پیک غوندې معاهدي دلته تقسیم راشي دلته کې سرمایه گذاری وکړي داسې مثلا دېرش میلیارده ډالره شپېته میلیارده سل میلیارده ډالره د دې جوګه نه دی نو هغوی چې دی غرب جواب څه دی تا جهاد هغه صنعت هغه سختارونه جوړښتونه چې دوی جوړ کړي دي نو د ساتیم کلونو کې مجاهدین طالبان اوس داعش دی نو دا یو قسم تا دی دې سی پیک مقابله چې دا هغه به د جهاد په ذریعه باندې کوي او هغه د پرې افغانستان کې دا دوه وعده وکړه طالبان راوستل او غلطه کې دا نور ترګر ډلې راغله نو دا خدلته کې لکه څنګه چې روس سره جګړه وا شوروي اتحاد سره خو توت جنگ چې هغه زمون په وطن کې وشو اوس چین سره جګړه ده توت جنگ بیا زمون وطن ته راوړي نو غرب چې په هیڅ قیمت دا سی پیک نه پریږدي
مننه خټک صاحب ازادي په سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو د طالبان او پاکستان اړیکې د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي آزاد صاحب د لپاره چې دا بحث بیرته راغونکو په دغه سي اوسنۍ شرایطو کې چې د پاکستان په جنوبي سیمو کې حمله روانې دي او پاکستان هم له اقتصادي ثبات سره ګډوډ روان دي او بخشی اساس بیا وریدون کې را سره ده د برا واخلو د دوی نظر به واخلو بیا به تاسو ته راشم او بخشی مهرباني وکړئ اساس په سپوک پروګرام ته
السلام علیکم غلام حسن خان کوټه له لوګر نه پیسې سره تماس کوم روزانه
مهرباني کوټه سه
تاسو نن مونږ او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او تاسو سلام تاسو کوم موضوع غوړه کړی د افغانستان خو دا نړیوالو یو په افغانستان باندې دوی تر بنات سمایي وروره هر سړی یو دی په مقابل کې چې دری ګل افغانستان سره کومای کی بل په مقابل کې دری ګل افغانستان سره کومای کی نو موږ د ایل لرو افغانستان د حکومتونو د ایل لرو چې باید د چا تر بنات او د چا په زیات باندې کارونه کې اول نړیوالو نن دا لرو چې بس موږ د افغانستان باندې تاسو تر بنات کوم کوي دا په دوش په ټکاله کې چې دا نړیوال جنگ د افغانستان سره روان ده
مننه کوچه صاحب آزاد صاحب که تاسو ته راشم څرنګه په دغه سي یو سیاسي بي ثباتي کې چې په پاکستان کې روانه ده او دغه حمله او نشته هم سي ویډیو بل لور ته په افغانستان کې دغه سي حکومت ته چی چم پر رسمیت نه دی پیژندل د سیمه حالات په څرنګه شي
جناب شهبر صاحب په پاکستان کې د پاکستان جوړ شو د ښه سیاسي بي ثباتي و دغه د اوس پیښې تر خري پیښې ته ویلې چې پیښې کیږي دغه بل بحث دی
حال فکر کوم په دې بحث کې د خټک سر نظر سم واخیس کنه په دې بحث کې دا اوس چې مو ویل د پاکستان سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات ل 1920 کال را په دې خطر هر وخت شاید ډیر تهدید ورته متوجي
بلې وو په دې کې هیڅ شک نشته زه موافقه مده سره له په ټوله کې یعنی سیاسي سبا دلته ځکه نه و چې هلته سیاسي فعالیتونه نه و کله سیاسي ګوندونه هغه دغه سي تجارتي وي هم دغه سي پروژې وي لکه خټک صاحب چې وویل چې هغه جوړ شوی دی او بیا له اهداف لپاره کارول شوی نو هغه سیاسي سبا ته ودن نه وځي سره ځکه په افغانستان او په سیمه باندې بس تاثیر ولري لومړی ټولو مهمه خبره دا ده چې د ستاسو د بحث سره اړه لري البته ګوره په تیرو دوه کلونو کې حتی نن هم د طالبانو باندې پاکستان کوم نفوذ لري البته د افغانستان په طالبانو باندې او په تیر کې چې درلودي دا دومره ساده نه ده چې طالبان دې په دومره یو څو اتیا ډیګري په یو شپه ورځ کې راوځي چې جګړه د پاکستان مخالف هغه طرحګر ډلې چې هغه پاکستان کې خلک وژني او چاودنې کوي دغه قربتوب دی چې پاکستان ته اشدامه کوي دی دی وکی یعنی د شل کلو اړیکې پر دای باندې د پاکستان سرمایه گذاری د دې کورنۍ نن هم د ټول کورنۍ تقریبا آلته وستی او له دې څخه انکار نشي کېدلی نو دا خو دومره ساده نشي کېدلی چې طالبان دومره ژر
آزاد صاحب بخښنه غواړم د افغان مجاهدینو مشران هم په اسلام آباد کې او حتی د صبغۃ الله مجددي او برهان الدین ربانی حکومتونه پر اولپنډی کې جوړ شول، لیکن کله چې دوی افغانستان ته راغلل د افغانستان حکومت تور پوری کړ چې استاد برهان الدین ربانی د پاکستان په اشاره وژل شو دی یا هغه طالب وژل دی چې هغه په پاکستان کې اوسېدو. یعنی دغه سیاسي تحولات خو داسې نه دي چې یو ژمنه څوک کوي او پیغمبر به بیا ولاړ وي.
بلې، وو دا هغه محل وسول کله چې ګورې پاکستان په تیرو 50 کلونو کې تل د هر هغه ډلې سره د لیدلې چې هغه د وخت افغانستان دولت په خلاف وو. هر هغه ډله کله چې مجاهدین مخفله حکومت راغله دولت راغله کونه توانه جوړې کې دغه کولان دی بل بدیل جوړ کې طالبان جوړ کړ. طالبان نن په دولت کې دي. طالبان د هغه وخت د دې پر ضد باندې همغه مخسره خپلوي لکه مجاهدینو چې خپل کړل لکه تاسو سیاف او یا مثلا رباني او نور کسانو چې یو وخت د ملګری بیا دی ودرېدل د دې په وړاندې هغه ځکه ودرېدل چې دوی بدیل لاله پیدا شو. طالبان تر اوسه پورې بدیل نه دی پیدا شو. طالبان هغه غواښ نه احساس کړی چې پاکستان دی یو بل دغه سیداله تمویلوي تجهیزوي لکه مجاهدینو په وړاندې طالبان تجهیز او تمویلول او مجاهدین ته خطر او طالبان ته خطر وي هغه لا نه دی پېښتوي. په حال په سیمه کې د سیمه راتلونکی وضعیت زه تر ډېره بریده په دې فکر کوم چې غیر په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه وس هم دغه وضعیت کنټرول بولي. کنټرول یې ځکه بولي چې د الزاویې د وژلو نو وروسته کله چې مطبوعاتي کانفرنس ورکول کېږي د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د طالبانو په حق باندې هیڅ هغه دریځ نه خپلوي چې هغه په دوهې په تړون کې دی تاسو وچ دی به هیڅ نه ترهګر ډلې ته یا ترهګر او ته پټنځای یا مثلا دغه قربتوب نه کوي چې امریکا او د امریکا ائتلافي هوادون ته ګواښي او الزاویې خو د نړۍ ته ټول هغه وانټډ کاست هغه وژل کېږي او د طالبانو په وړاندې باندې نه دریځ نیول کېږي او نه هم هغه هغه کڅوړې حمله او روان دي. یعنی د متحده ایالاتونو د اطلاعاتي اطلاعاتو لپاره د سیمې وضعیت کنټرول دی. البته د سیمې لپاره هم دغه شپږ شک نشته چې ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د پښتنو لپاره او پاکستان کې بې ثباتي شته. د سیمې لپاره خطر شته او دا خطر تر ټولو ډېر د سیمې قدرتونه لکه چین او روسیا احساسوي. منځنۍ اسیا هېوادونه احساسوي. هلته د تاجکستان او افغانستان انتقال په خپل شرق او شمال کې اضافه کړي نه شمال ته دي تر څنګ د ایشانو په شمال کې فعالیتونه او د منځنۍ اسیا همدارنګه روسیا غواښل نو په سیمه کې په ټوله کې د سترو قدرتونو لپاره او مشو بدبختانه هغه تلګری کې بيستر ازونه ازموږ لپاره د نور لپاره وضعیت خورا اندېښمن دی. خو د غرب لپاره تر کنټرول لاندې دی او غرب دې خپل رول لري.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه د سیمې وضعیت په کومه خوا روان دی؟
فکر کوم چې د سیمې وضعیت د اوکراین او روسیې د جنگ سره سم همدارنګه په پاکستان کې د سیمې اندرې د بلې خوا د تاجکستان تورونه په امارات باندې او د بلې خوا نه د هند او د امریکا نږدېوالی د پاکستان په مقابل کې تر څنګ د افغانستان روابط د سیمې سره زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت په سیمه کې نه بریشي. یو خوا ډېر شدید ګرم جنگ روان ده، د بلې خوا نه ډېر شدید سول فکري رسنۍ جنگ روان ده. دا سیمه متاسفانه ډیره بې ثباته کوي او احتمال د دې ست چې بلې نړیوالې جګړې ته هم کوم مدیریت نشي سړی ورداخليږي او هیوادونه هرومرو دي چې خپل دفاع حاکمیت او ګټو لپاره یو بل طرف ته یا حمایت وکړي او یا هم د جنگ اعلان وکړي. نو په سیمه کې زه فکر کوم دا سیاسي او نظامی او استخباراتي خلل دل کیږي او دا هم په ګرم جنگ روانه ده او هم په ساده جنگ باندې روانه ده.
مانا نه تلر صاحب. خټک صاحب تاسو څه وړاندیز لري چې په دغه شرایطو کې چې په دې بحث کې مو کوم نظر تاسو ورکړو؟ تلر صاحب هم آزاد صاحب هم څه باید وشي؟ افغانان پښتانه باید څوک
پښتانه باید ټولونه اول دا چې د جنگ په ضد باندې جنگ دی نوی جنگ خلاف مقاومت دیتا باید خپل کې یو اتحاد جوړ کړي په یعنی امن لپاره اتحاد یو نقطه باندې نور خپل اختلافات په خپل ځای وي. اول خبره دا دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې داسې خلک وګوري چې هغوی امن غواړي هغوی سره دې بیا هغوی ته لاس ورکړي او بیا د دې سیمې هیوادونه دې ته وهڅوي چې هغوی مثلا پاکستان هندوستان چین ایران چې هغوی دې جنگ نه دا سیمه ته جنگ نه پرېږدي ځکه چې که جنگ راغی ټول تاوان دی. غرب سره دې هم خبرې وکړي هغوی سره دې هم استدلال وکړي منطق وکړي چې موږ خو یعنی تاسو فرصت نه یو خو دلته جنگ به راوړی نو مطلب بدا دی چې خدای مکه بل جنگ راغی لکه تاسو ګورئ چې مجاهدین ته طالبان راوستل طالبان ته داعش راوستل نو دا خو یو شل دیرش کاله نور دا جنگ وشي څلور څلوېښت کاله وشو چې دا جنگ روان دی نو لہذا د دې جنگ مخنیوي چې دی تر ټولو لوی چیلنج پښتنو ته دا دی چې دې مخه څنګه وټیسي.
مننه خټک صاحب. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ خټک صاحب دا نظر لري او ځینې سیاسیون د افغانستان چې په طالبانو مخالف دي هغوی بیا کله ناکله په دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو په ضد په افغانستان کې جګړه پیل شي.
ګوره تاسو د ځینو سیاسیونو یادونه وکړله له بده مرغه په ځانګړې توګه موږ هم بیا باور چې ټول افغان یو افغان دی لیکن ځانګړې توګه د پښتنو په وړاندې یو نریټیو چلیږي چې حتی ځینې رسنۍ چلوي چې طالبان پښتانه مال سپېړي دي. دا یو بحث او د دې تر څنګ د پښتنو قدرت او هغه ټول شی یعنې ورکول شوی دی نور خلک پاتې دي. د دې نریټیو په وړاندې درېدل او بیا هم دغه رنګه چې په غرب کې کوم پښتانه مشتي کومه باران مشتي هغه کولای شي چې په هغه وادونه کې پاره واټ شي د خپل په هغه وادونه کې البته د کوربه وادونو د سیاستونو سره د یو د پالیسی جوړونکو سره د یو د هغه کسانو سره چې هغه خپل وادونه کې د خپل بهرنی پالیسی کې رول لري د یو سره د افغانستان د وضعیت د پښتنو د وضعیت د لارو باندې پښتنو د وضعیت په حق لاندې یو منسجم حرکت پیل کړي. په افغانستان کې د نن وسلواله جګړه هغه د طالب په وړاندې وي هغه تر دې وړاندې د نورو په وړاندې طالب کوله څلوېښت کاله دا جګړه نتیجې ته ونه رسېدله. تاسو مخکې خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې ناټو راغله څلور څلوېښت هېوادونه هلته راغلله شاوخوا درې ټریلیون ډالر هلته مصرف کوله او افغانان خو په لکونو افغانانو ژوند د لاسه ورکوي لاکن نتیجه په جګړه باندې طالب ختم نه شو لاکن لا ډېر کاوړی سو ځکه چې ځینې سیاسي تفاهمات ځینې سیاسي پرېکړې داسې وې چې په هغه کې د افغانانو د پښتنو رول صفر وو هغه رول نورو خلکو ادا کوي او تصامیم داسې ونیول نو په هغه لوړه کچه باندې په سیاسي او ډیپلوماتیک کچه باندې که پښتون افغان د وضعیت د بدلون لپاره حرکت ونه کړي په جګړه باندې دننه په افغانستان کې هر هغه سیاسیون چې په دې باور دی که زرواړې پیاوړی هم سي طالب که لمنځه ولاړ هم سي دا به بل څوک پیدا کېږي دی به لمنځه وړي لکه دغه همدغه لوبه چې د څلوېښت کاله روانه وه. نو زه هغه د حل لاره اصلا نه بولم بلکې لا د بدبختیو او لا د بې ثباتیو خواته تلل دي. اما هغه رول چې په سیاست کې پښتنو په تېرو شلو کلونو کې ونه توانېدله چې یو فیصد یې ادا کړي نن یې وخت راغلی دی چې هغه خورا ډېر خلکو ته دا زمینه مساعده هم ده په غربي هېوادونو کې چې مېشت افغانان دي پښتانه دي هغه کولی شي چې وخت نا وخت خپل نظر د همغو سیاسیونو سره د نظر تبادله وکړي او یو منسجم حرکت را پیل کړي لکه خټک صاحب چې ول هغه لاندې برخه کې به خپلې ستونزې ولري د نظر اختلافات ولري اما په لویه کې د لوی افغانستان له مسایلو دپاره باید یوه همغږي رامنځته شي او په ټولو ډېر افغان دا څه پوره په دې کې رول لوبولای شي.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي چې له دغه سي جګړو خواته افغانستان او پاکستان کې پښتانه هم روان نسي او یو ثبات وي؟
زه فکر کوم د دې موضوع لپاره یو قوي او مسلکي مشورې ته ضرورت ده. ډېر وخت نشي په لنډو ټکو کې راټولوم. پاکستان دی د مغرضانه سیاست نه لاس واخلي او خپل ځانې چې کلونه کلونه کرایي ځانې په کرایه ورکوي امریکا ته ځانې په کرایه ورکوي برټانیا ته ځانې په کرایه ورکوي روسیې ته ځانې په کرایه ورکوي چین ته لدنه دې ډډه وکړي ولې په سیمه کې غټه بې ثباتي رامنځته شوي. دوما موضوع دی هغه تبلیغات نه دی ګر په شدت یاد وکړي هغه سیمه نارامه وي. دویمه موضوع زه فکر کوم چې د شانګهای غونډه چې هر کال دایریږي او په هغې کې قطن د پرېکړې ترسره کېږي، هغو ته دې یو نړیوال سیمه ییزو غونډو ته دې زمونږ پاتې شي او په هغو دې عمل وکړه، دا به نو سیمه او ځان هم د ثبات په خوا یوسي. بلې خوا نه دې روابط چې د هند سره د دوی دي او ډېر ترنګلي سوي دي او د ننه په پاکستان کې هم قوي بې ثباتي را روانه ده، د هغو مدیریت او تقاضا دې تر یو حده پورې ځان سره ومني او د آزاد کشمیر موضوع باید د هند سره حل شي، او له دې خوا سره هم په افغانستان کې په سرحدونو باندې چې کله د دوی دخوان لاندرۍ وي خصوصا په اقتصادي لوبو کې، ځکه ته که د سپای ټکی کېږدي زه باورمند یم چې سیمه د ثبات په خوا روانېږي. او ډېره مهمه موضوع دا ده چې پاکستان په څلوېښتو کلونو کې ځان کرایه کړی وو او هر چا به چې لوړه کرایه واخیست نو هغه ته به یې
ماننه تلار سر ماننه ماننه بس ماننه تلار سر د دې خطر چې دا بحث راغون کو خټک سب ستاسو نظر به واخلم. د افغانستان په دې تیرو نږدې نیمې پیړۍ ستونزو کې تل یا ډیر کله اکثر افغانانو نورو ته اشاره کړې ده چې فرضاً پاکستان دې سم شي، امریکا دې سم شي، روسیه دې سم شي. خټک صاحب که ستاسو نظر واخلم باید څه وشي چې په همدغو شرایطو کې په همدغه حالت کې دغه جګړه د افغانانو کور کلي تران نشي او یا یې لږ تر لږه مخه ونیول سي د یوه سیاسي مشر په صفت باندې تاسو خلکو ته څه وړاندیز لري؟
زما خو عرض دا دی چې افغانانو ته هم ډېر په احترام او په مینې د رورالۍ په مینې دا عرض ورته وکړم چې دوی کې هم دا خبره ده چې یعنی حداقل یو دوو خبرو باندې باید چې اتفاق وکړي. یو دا ده چې افغانستان استقلال، ارضي تمامیت او افغانستان کې د افغانانو په خوخه باندې نظام او حکومت، دغه درې ټکو باندې داسې یو جبهه یو ائتلاف چې هغه یو قسم د اوسنی سیستم ته یو بدیل هم جوړ شي، او ځکه چې یا خدا ده چې طالبان دې ته مجبور کړي چې هغوی خلکو پوښتنه وکړي چې تاسو غواړئ خلک رائے ورکړي او هغې مطابق یو نظام جوړ شي، که نه جوړېږي بیا دې خلاف مبارزه وکړي. زه د جنگ په حق کې نه یم خو یو سوله ییزه مبارزه، سیاسي مبارزه کېدای شي چې هم دوی مجبور کړي ته دا د عدم خشونت والا خبره زه کوم، خو مبارزه کېدای شي چې طالبان دې ته مجبور کړي او که مجبوري کې نه چې دوی بیا یو دین نظام لري کړي او دې په ځای یو داسې نظام راولي چې د افغانستان د خلکو په اراده ولاړ وي. او هغې دپاره ډېره مهمه ده چې اول افغانانو خپل منځ کې یو اتحاد موجود وي او د سیمې ملکونو سره باید خبرې وکړي چې کوم خلک پاکستان کې، هندوستان کې، ایران کې، چین کې، دای کې سولې ول خلک هغه سره باید خبرې وکړي.
ډیره مننه خټک صاحب چې په بحث کې مو برخه سره واخیسته. نجیب آزاد له تاسو هم منندویم او تلاش صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچاته پاته خل زوانی ده سنم جان ماتم کو بانے کڑے د ہر چا سر پٹے